دوستانو ستلمو شی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. ساده رادیو په یو بل خبرونه کې محرکه لیکو. په دې خبرونه کې اوري چې په فرا ولایت کې په بیلابیلو پیښونو خطو کې حکومتي سرتیرو او طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله وخت ده. په کابل پانتون کې د افغان محصلانو ترمنځ د تاوتریخوالي رپورټونه ورکړل شوي او د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د داعش وسلوالو ځینې ډلې د ولایت ته تللې دي. دوستانو زه اجمل اندیم، شمشاد زدران را سره په دې خبرونه کې همکاري کوي. هر کله مکو پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د فرا ولایت استازي وی د دې ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې پر پولیسو د دولت ضد وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه دیرش سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان ملي امنیت وی په پکتیکا ولایت کې یو تن دولت ضد وسلوالو ته د وسلو مهماتو د برابرولو په تور نیولی دی، او د سعودي عربستان لوی څارنوال پنځو هغو کسانو ته د مرګ د سزا غوښتنه کړې ده چې د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. پورا خبرونه واورئ. په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه دیرشو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. حمله تیره شپه د دې ولایت پر خاکې سفید ولسوالۍ شوې ده. سیمه ییزو مقاماتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د فرا د ولایتي شورا غړي دادالله قانی ویلي چې په دې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو په برید کې د محلي پولیسو دیرش غړي وژل شوي دي. په کابل کې بیا د فرا د خلکو استازي ویلي چې د پولیسو قمندان عبدالجبار هم په وژل شو کې شامل دی. د هغوی په وینا په غچ اخستونکو هوایي بریدونو کې بیا ولس طالبان هم وژل شوي دي. د افغانستان ملي امنیت وایي په پکتیکا ولایت کې یو تن دولت ضد وسلوالو ته د وسلو او مهماتو د برابرولو په تور نیولی دی. ملي امنیت نن په یو بیان کې ویل دا یو سلو نه اویا میله وسلې د بهاول په نوم د وسلوالو یو قمندان چې په ایوبی مستعار نومې فعالیت درلود د پکتیکا سروبي ولسوالۍ ته راوړل شوې وې. بیان وایي دا وسلې چې یو سلو اته شپېته میله تفنګچې و کلاشینکوفونه، څلور درانداز ټوپکونه او څلور زره مرمۍ دي، په یو موټر کې تر لرګیو لاندې ځای پر ځای شوی وي او د ډیورن له کرخې هغې غاړې څخه یې غزنی ولایت ته د انتقالېدو پلان و. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر اوزان ارتورول د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړه. ښاغلي ارتورول دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې مسکو تېره اونۍ د افغانستان د سولې یو کانفرنس کوربه و چې د طالبانو استازیو پکې هم برخه درلوده. د ترکیې د اناډولي خبري اژانس د راپور له مخې په کابل کې د ترکیې سفیر ټینګار کړی دی چې هیواد به له افغانستان سره په هره برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د هغه په وینا یو مهمه برخه چې ترکیه پکې همکاري کوي د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ده. ټاکل شوی ده چې ترکیه به په دسمبر کې د آسیا زړه په نوم د استنبول د پروسې د اتمې غونډې کوربه وي. د استنبول د پروسې اومه غونډه تیر کال د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړ شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې ګډون درلود. خبرونه له ازادي رادیو اورئ. د سعودي عربستان لوی څارنوال پنځو هغو کسانو ته د مرګ د سزا غوښتنه کړې ده چې د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. د سعودي د لوی څارنوالۍ یو چارواکي نن په پایتخت ریاض کې ویل د هغو اتلسو کسانو له ډلې څخه چې د خاشقجي د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي، یوولس یې تر عدلي تعقیب او پلټنو لاندې دي. که څه هم د سعودي لوی څارنوالۍ د دې یولسو تورنو نومونه نه دي په ډاګه کړي، خو چارواکو ویلي دي چې په دې ډله کې د سعودي عربستان د استخباراتو د ادارې پخوانی مرستیال هم شامل دی. د سعودي لوی څارنوالۍ ویلي دي د جمال خاشقجي د قتل په قضیه کې له ترکیې څخه اسنادو او شواهدو ته منتظر دي. خبریال جمال خاشقجي په تیره اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شو. د امریکا متحده ایالاتو ایران په منځنی ختیځ کې پر حزب الله، حماس او نورو سخت دریځو ډلو په کال کې نږدې یو میلیارد ډالر لګوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د چارو هماهنګ کوونکي ناتان سیلز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه. هغه ویل ایران په کال کې شاوخوا 100 میلیون ډالر د لبنان حزب الله ډلې سره مرسته کوي، له هغې ډلې سره چې له اسرائیل سره جګړه کوي او د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد له رژیم ملاتړ کوي. سیلس زیاته کړه چې تهران د فلسطینیانو حماس ډلې ته چې پر غزې کنټرول لري او یو شمېر نورو فلسطیني ډلو ته په کال کې 100 میلیونه ډالر ورکوي. هغه ونه ویل چې ایران نورې پیسې چاته ورکوي، خو ادعا یې وکړه چې په منځني ختیځ کې د سخت دریځو په ملاتړ ایران په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر مصرفوي. او د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ ټوسک د رواني نومبر میاشت په 15 نیټه د اروپایي سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې ده چې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله تایید کړي. ډونالډ ټوسک نن وویل که کومه فوق العاده پېښه ونه شي نو د اروپایي شورا غونډه به جوړه کړي چې له دې ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معامله نهایي کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې مرکزي او د برتانیې صدراعظم تریزا می اعلان وکړ چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو په 515 مخیزه مسوده موافقه کړې ده. د برتانیې خلکو د 2014 کال د جون د 23 په ټول پښتنه کې له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه.
دوستانو خبرونو ملازاده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونو زموږ په پانا ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د فراه ولایت په خاکی سفید او پشترود ولسوالیو کې په بیلابیلو پیښو کې هم حکومتي لوري ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او هم وسلوالو طالبانو ته. په اړه به یې له فراه څخه تازه حال درته وړاندې کړو. دا به مو واورئ چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو یو شمېر بندونه د وسلوالو تر ګواښ سره مخ دي. په دې موضوع تفصیلي رپورټ لرو. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې د داعش وسلوالې ډلې شاوخوا 100 کورنۍ د لوګر عصري ولسوالۍ ته ورغلي. دا چې څنګه په یو رپورټ کې به په اړه بحث واورئ. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. د کابل پوهنتون کې د محصلانو ترمنځ د شخړې رپورټ ورکړل شوی دی. په دې شخړه به هم هڅه وکړو چې په کابل کې له خپلو خبریالانو تفصیل درته واورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د امریکا متحده ایالاتو ادعا کوي ایران په منځني ختیځ کې له یو شمېر توندلارو ډلو د مرستې په توګه په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر لګي. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو لکه په تیرو خبرونو کې مو هم چیرې پورته درلود او په خبرونو کې مو واوریدل، فراه ولایت له تیرو څو ورځو راهیسې د پرله پسې نښتو او بریدونو شاهد دی. رپورټونه وایي چې دغلته هم د فراه مرکز ته څیرمه او هم په څو ولسوالیو کې نښتې هوایي بریدونه شوي چې پکې هم حکومتي لوري ته مرګ ژوبله اوښتې ده او هم وسلوالو طالبانو ته. د پیښو د دقیقو جزئیاتو په اړه مو په فراه ولایت کې له خپل خبریال احمد شاه فطرت سره تماس ټینګ کړی دی. فطرت صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو به واورو چې په فراه کې تازه وضعیت څه دی، په ځانګړې توګه دغه د وروستیو امنیتي پیښو په اړه راته ووایي.
سلامونه تاسو اوریدونکو باندې کوم صاحب. واقعا چې تیره شپه لکه مخکې چې مې وویل فراه ولایت یو هنری شپه تیره کړې او ډېر جګړې شوې دي. د تیرې شپې په جګړې کې لومړی د خاکسفید او بلبلک ولسوالۍ د ولسوالۍ ترمنځ یو سیمه په نامه د ابخورما ده چې د هرات کندهار پر لوی لارې پرته ده. په دغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو ټولۍ یا یو هغه لویه امنیتي پوسته وه چې هلته نن امنیتي چارواکو ازادي تایید کړې چې 6 تنه نفوذي کسان چې د وسلوالو سره وسلوالو مخالفانو سره لاس درلود مخکې هلته ځای پر ځای سي وه او دې لاره غوره کړې وه چې نور کسان د نیمې شپې هلته ورشي. او هغه ټولۍ کې 15 تنه چې یو برخه یې محلي پولیس او بله ملي پولیس وه ټولۍ تېره شپه وژلې او 6 زنجیرې موټرې او 2 شوبلې ټانګونه هم وسلوالو مخالفانو ځان سره وړي او هغه ټولۍ ټوله دوی نیولې د خاکسفید ولسوالۍ. البته دغه کسان محلي پولیس درې ورځې مخکې د خاکسفید ولسوالۍ د خوست د سیمې څخه دغه ځای ته راغلي وو ځکه چې هغه ځای هم مخکې وسلوالو نیولی وو. د نامنې په دوام د فراه ولایت په پشود ولسوالۍ کې هم تېره شپه د جګړې په ترڅ کې د فراه ولایت امنیه قوماندانۍ باندې محب الله محب وایي چې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي، او همداشان د فراه ولایت په پشت کوه ولسوالۍ کې دا بیا بله ولسوالۍ د فراه لویدیځ خواته د ایران سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده. په دې ولسوالۍ کې بیا په هوایي بریدونو کې د امنیه قوماندانۍ ویاند وایي چې 10 تنه طالبان وژل شوي دي. په دې سیمه کې چې اکثره جسدونه هم د خبره چې هلته پاتې دي، او دغو کسانو غوښتل چې پر ولسوالۍ برید وکړي، خو مخکې له مخکې هلته بریشان شوی. همداشان په پشکو ولسوالۍ کې 3 تنه د ملي ورځې سرتېري هم تېره شوه وژل شوي. په ټولیز ډول د فراه ښار په شاوخوا کې هم جګړې تېره شپې هم دوام درلود، او اوس همداسې اندېښنې شته چې
فراه ته د اضافي ځواکونو د استولو خبره کېږي. په دې اړه باندې که چارواکي دغلته څه وایي؟
فراه ولایت تېره ورځ 100 کسیزه ډله کمانډو ځواکونه راغلي چې د فراه د شاوخوا کمربندي پوستې کابو کړي دي. د فراه په 15 کیلومتره کې پرتې دغه پوستې تېره ورځ دا کسان موږ هم ولیدل، خو دوی وایي چې یو بل کنډک هم راځي چې 1500 ځواکونه دي ډېر وخت کېږي، او تر اوسه هغه نه راځلی. او خلک وایي که هغه رانشي نو ښار به هم د ګواډ سره مخامخ وي. ان صاحب، د فراه د ناامنۍ یو لوی وجه چې موږ د امنیتي چارواکو خلکو سره خبرې کړي، هغه ده چې ډېری وسلوال د هلمند ولایت همداشان د غور او هرات او بادغیس هغه سیمو کې چې هوا سړې شي، بیا دوی په فراه کې ځکه چې هوا نسبتا ګرمه ده او جګړې ته برابر سیمه ده، ټول فراه ته راغلي. د فراه والي محمد شریف ثابت وایي چې همدا ګړی تر 2500 تنو پورې وسلوال طالبان په فراه کې په جګړې بوخت دي. او د ده په خبره چې دا یو غټ رقم دی چې د رسنیو سره خبرې کولې، نو دا ټول هغه عوامل دي چې په فراه کې هره شپه جنگ دی او هر ورځ ګواښونه دي.
ډېره زیاته مننه کوو. په فراه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت و چې د دغه ولایت په امنیتي وضعیت او وروستیو پیښو یې حال راکوه. مننه ورڅخه کوو. دوستانو، اخوا د لوګر ولایت د ولایتي شورا رئیس وایي چې د دې ولایت د ازره ولسوالۍ ته شاوخوا 100 کورنۍ د داعش وسلوال ورغلي دي. په اړه یې نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې په ازري ولسوالۍ کې د ځای پر ځای شویو داعش کورنیو په منځ کې ماشومان او بهرني وسلوال هم لیدل سوي دي. حسیب الله ستانکزي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که دغه موضوع ته پام ونه سي، د کابل په ګډون یو شمېر نورو ولایتونو ته هم ګواښ پېښېدلای سي.
په دغه تېره یوه هفته کې داعش تقریباً 100 کورنۍ شاوخوا هلته لیدل شوي دي. دوی اول نو دوی د یادر ولسوالۍ سیم جماعت صاحب ته راوښتي وو. بیا هلته د سیمې خلک همدارنګه د حکومت لخوا تیارې چې ګرځېدې، دوی له ویرې نه تللي دي. اوس د لکړې لاندې د زازې سیمې خوا ده اول ته اړولې دي. هغه راضي هم چې ده دوی ته جوړه ده، او ډېر ستونزې به رامنځته کړي، حتی کېدای شي کابل باندې هم تاثیر وکړي.
ښاغلی ستانیزی وایي که د داعش وسلوالو مخه په خپل وخت ونه نیول سي، ممکن په سیمه کې خپلو لیکو ته جلب او جذب هم پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ننګرهار ولایت سیمیزو چارواکو ویلي دي چې په هغه ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د داعش د انسجام او روزنې مرکز له منځه وړل سوی، او وسلوال یې په تیت او پرک ډول مبارزه کوي. له دې وړاندې په افغانستان کې ننګرهار د داعش ډلې عمده مرکز بلل کېده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي کله چې په ننګرهار کې په داعش وسلوالو فشارونه زیات شول، یا د ډلې څنګ ته ولایتونو په ځانګړي ډول لوګر ته مخه کړې. بلخوا داعش ډلې د کابل د دوشنبې د ورځې د هغې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیست چې له امله یې لږ تر لږه شپه کسان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. خو د لوګر ولایت سیمې چارواکي وایي چې تر اوسه په لوګر ولایت کې د داعش ډلې د شتون په اړه دوی ته له سیمې رسمي اطلاعات نه دي رسېدلي. د لوګر د امنیې قوماندانۍ بیان شاپور احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ادعاو په اړه پلټنې کوي.
ولسوالۍ کې چې زموږ امنیتي ځواکونه دي، اردو پولیس امنیت، دوی داسې په دغه موضوع په تړاو موږ ته کوم رسمي شفر یا هم کوم راپور یا اطلاع نه ده راکړې. دغه موضوع موږ نه تایید او تر مهال پلټنې زموږ روانې دي. زموږ کشتي ارګانونه په دغه کار کوي. که چیرې کوم ثبوت یا شواهد مو پیدا کړي، ان شاء الله تاسو ته بشي.
ښاغلی احمد زی زیاتوي چې تیر کال هم په همدې سیمه کې افغان ځواکونو د داعش یو شمېر کورنۍ نیولې وې چې بیا یې کابل ته ولېږلې. هڅه مو وکړه چې د دغو ادعاو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو یو شمیر بندونه د وسلوالو له شدید ګواښ سره مخ دي. د هرات د امنیه قمندانۍ وایي وسلوال طالبان او یو شمیر نور روانکاري ډلې د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ د دې ولایت د سلما بند د تخریب هڅه کوي. د نیمروز امنیتي چارواکي هم وایي چې ځینو ترهګري ډلې هڅه کوي چې په دې ولایت کې د کمال خان بند جوړولو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي شورا وایي چې ګوندي هغه تروریستي ډلې چې هڅه کوي بندونه تخریب کړي د ګاونډي ایران خاتم بیلیگی. اکرام الله اکرام پا دیارا تفصیل نکی.
سلما په افغانستان کې د اوبو تر ټولو لوی بند بلل کیږي چې د هرات د امنیه قمندان په وینا امنیتي ګواښونه ورته پیښ دي. حمین الله مرخیل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په وروستۍ میاشت کې وسلوالو طالبانو او نورو ورانکارو ډلو په دې بند کومه حمله نه ده کړې، خو په وینا یې دغه مخالفې وسلوالې ډلې د سلما بند د تخریب هڅه کوي. خاغلی امرخیل په دې برخه کې د کوم هیواد نوم ناخلی، خو وایي چې ګاونډي هیوادونه د سلما بند د تخریب لپاره د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
طالبان او یو شمیر نورې اجیری ډلې چې د طالبانو په نوم یې وسلې راخیستې کوښښ کوي چې سلما بند تخریب کړي. دغه ډلې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویل او تجهیزیږي. په وروستیو کې دښمن ته د شپې د ګرځېدو دوربینونه هم په لاس ورکړل سوي دي، او د سلما د بند په تخریب سره غواړي چې په لویدیځ کې دغه ډول سترې اقتصادي برنامې ګډې وډې او یا هم تخریب کړي.
که څه هم د سلما د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې په 1906 میلادي کال کې پیل شوې وي، خو د پیل کارونه یې د جنگ جګړو د دوام له امله تر 2002 میلادي کال پورې وځنډېدل. دا بند چې د هرات ولایت په هریرود سیند د هندوستان د 300 میلیونه ډالرو په مالی لګښت جوړ شوی، د 1995 لمریز کال په جوزا میاشت کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. سلما بند 250,000 کورنیو ته د برېښنا د برابرولو ترڅنګ نږدې 80,000 هکتار ځمکې ته اوبه هم رسوي. په سلما بند له ګټې اخیستنې یو کال وروسته، یعنی د تیر لمریز کال په سرطان میاشت کې وسلوالو حمله وکړه چې لامل یې د دغه بند ساتنې لس پولیس وژل شول او یو کس ټپي شو. په دغه حمله کې څلور وسلوال مخالفین هم وژل شوي وو. د افغانستان په لویدیځ کې یوازې سلما بند نه دی چې د وسلوالو مخالفینو تر حملې لاندې راغلی. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ هم یوې ډلې وسلوالو مخالفینو په نیمروز ولایت کې په کمال خان بند حمله وکړه. د نیمروز د امنیه قمندانۍ ویان ولی احمد سریح ازادي راډیو ته وویل چې حمله د وسلوالو مخالفینو له لوري شوې چې لامل یې 15 حمله کوونکي وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. نوموړی په دغه حمله کې د دوه افغان پولیسو وژل کېدل او د یو بل ټپي کېدو خبر هم تاییدوي. خاغلی سریح وایي که څه هم په تیر یو کال کې دا په کمال خان بند لومړۍ حمله ده، خو وسلوال مخالفین کله کله د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ حملې کوي چې لامل یې د کمال خان بند تهدیدېږي.
کمال خان
د افغانستان لپاره یو حیاتي بند دی. یو شمیر نه غواړي دغه بند ورغول سي او بند ته د زیان رسولو لپاره له بېلابېلو فشارونو کار اخلي.
د کمال خان بند د درېیمې برخې کار د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې د 88 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د افغانستان د پراختیایي بودیجې پر مټ پیل شو. په هغه وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو د کمال خان بند کارونه به په دریو کلونو کې بشپړ شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه بند کارونه 100% مخته تللي، خو د اوبو او انرژي وزارت ویان آصف غفوري په دې اړه له معلوماتو ورکولو نه ډډه وکړه. په افغانستان کې د بندونو جوړول تل د یو شمیر په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان لاندېښنو سره مله وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خبرداري په ورکولو سره ویلي وو چې هیواد به یې له افغانستانه د حقیابه د ترلاسه کولو لپاره له هر فشار نه ګټه واخلي. له دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم ویلي وو چې هیواد به یې په ګاون کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. که څه هم د افغانستان سیمه ییز چارواکي د طالبانو په ګډون یو شمیر وسلوالې ډلې د اوبو د بندونو جوړولو په وړاندې ګواښ بولي، خو وسلوالو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې دوی د بندونو د جوړولو په ګډون په عام المنفعه پروژو باندې حملې نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان ملي شورا وایي ایران له وسلوالو مخالفو ډلو سره مرسته کوي تر څو د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو بندونه تخریب کړي. په مشرانو جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي محمد نادر بلوچ ازادي راډیو ته وویل هغه وسلوالو کسانو چې درې شپې وړاندې د کمال خان په بند حمله کړې وه د ایران پر لور تښتېدلی دي. د هغه په خبره د ایران پر لور د حمله کوونکو تیښته دا معنا ورکوي چې ایران د هغه وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې غواړي د افغانستان بندونه تخریب کړي.
د هغو معلوماتو په اساس چې امنیتي بنسټونو موږ سره شریک کړي دي، دا دي چې دا تحرکات د ایران لخوا کیږي، ځکه دښمن چې حمله یې کړې وه بیرته د ایران په خوا تښتېدلی دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ایران لخوا د هغو وسلوالو ډلو چې په افغانستان کې د اوبو او برېښنا بندونه تخریبوي د ملاتړ په اړه د اسنادو د نه درلودلو له امله دا مسله نه هم ردوي او نه یې هم تاییدوي. خو د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې ایران په افغانستان کې د یو شمېر شومو پلانونو تر شا لاس لري.
هغه حمله او شوم پلانونه چې دښمن یې په افغانستان کې عملي کوي له شک پرته د سیمې استخبارات په کې لاس لري. په سلو کې نوی پاکستان او په ډیرو مواردو کې ایران هم لاس لري.
ښاغلی رحیمي وایي چې د اوبو او برېښنا د بندونو د امنیت ساتنې په برخه کې د ولایتونو امنیتي مسؤلینو ته جدي سپارښتنه شوې ده. د ده په خبره امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول پولیسو د بندونو د امنیت ساتنې په هدف جدي تدابیر نیولي دي. د هرات د امنیت قوماندان امین الله مرخیل هم وایي چې امنیتي ځواکونه د سلما د برېښنا بند ساتنه کوي او وسلوال مخالفین به پرې نږدي چې دغه بند ته زیان ورسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ځینې کتونکي وایي چې د سولې په اړه د طالبانو په دریس کې انعطاف راغلی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبان د خپلې غوښتنې د سولې په خبرو کې مطرح کړي. عصمت ساروان په اړه رپورټ تروري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبان دې د بندیانو د خلاصون یا د بهرنیو پوځیانو د وتلو غوښتنې د سولې د خبرو په میز وکړي. د سولې د عالي شورا ویندوی دا خبره وروسته له دې وکړه چې طالبانو په یوه اعلامیه کې د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې د بندیانو د خلاصون په شمول یو لړ غوښتنې مطرح کړي. طالبانو ویلي چې د سولې د خبرو لپاره د اعتماد رامنځته کول ډېر مهم دي او لومړی باید امریکا او د افغانستان حکومت بندیان خوشي کړي. خو د سولې د عالي شورا ویندوی احسان طاهری وایي
افغانستان د سولې مذاکرات پیلېدل ډېر مهم دي. سولې مذاکرات افغانستان تر مشرۍ، حاکمیت او رهبرۍ لاندې حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره او مستقیم او مخامخ خبرې مهم ده. بې له شک هر موضوع چې هغوی لري د مذاکراتو میز باندې راولي، که هغه د بهرنیو ځواکونو د وتل وېشمهال ده، قانون اساسی
تعدیل. طالبانو د خبرو لپاره د خپل دفتر د رسمیت پیژندلو د غوښتنې ترڅنګ د افغانستان د اساسي قانون په اړه ویلي چې دا قانون د افغانانو غوښتنو ته ځواب نشي ویلی. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي د طالبانو په دریس کې نرمښت ویني. د ده په باور په اساسي قانون کې د بدلون یا تعدیل غوښتنه نور هم لري، خو د طالبانو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې دا ډله له خپلو پخوانیو نه پخلایونکي دریس شاته شوه ده.
څو موارد چې زموږ متوجه شوم په خوا په نسبت یو څه انعطاف د طالبانو په دریس کې ښکاري. یو موضوع د اساسي قانون د تغییر او د تعدیل موضوع ده. مخکې د طالبانو لخوا د کوم موقف نیول کېده د افغانستان د سیاسي نظام په اړه، د افغانستان د اساسي قانون په اړه باندې داسې یو موقف و چې سیاسي نظام یو مخ دوی نفي کوه او نه یې مانه. اما اوس چې کله دوی د اساسي قانون د تعدیل او د تغییر خبره کوي، د دې معنی دا ده چې دوی په مجموع کې، یعنی په کل کې، اساسي قانون او سیاسي نظام مني. اما ځینې موارد دي چې دوی غواړي په دې کې تعدیلات راشي. بل موضوع د ښځو د تعلیم په برخه کې، د ښځو د کار کولو او خدمات، اساسي خدمات کې خیر ضرورت ورته لري په ټولنیز ژوند کې، دغه خدمات او یادونه هم سره ده د بخښنې انعطاف لیدل کیږي.
طالبانو له تور لیست د خپل مشانو د نمونو د استلو، د طالبانو د قطر د دفتر د رسمیت پیژندل او د طالبانو خلاف د منفي تبلیغاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې دا اقدامات د سولې د خبرو لپاره د طالبانو هغه شرطونه دي چې باید د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې عملي شي. تیره میاشت افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې پر احتمالاتو خبرې وکړې او ټاکل شوې ده چې خلیلزاد سیمې ته د روان سفر په لړ کې یو وار بیا له طالبانو سره وشخی شي. طالبانو تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه شخی شي. خو د سولی د عالی شورا ویندوی احسان طاهری وی تر هغو ستونزه نشي حل کړی چې افغانان په خپل منځ کې خبري ونه کړي.
اوس موږ ته مهم دا ده چې هغوی احمدګي وخی د مذاکرات حکومت سره دا مشخص نه ده چې څوک سره غواړي مذاکرات وکړي، خو موږ ته حکومت مهم ده چې افغانان د افغانانو باید تسلیم ونیسي. د تجربه موږ ته ښایلی ده چې کله چې بهرنیان یا هم نور هیوادونه د افغانستان په نمایندګي بل ډلې سره تصمیم نیولې ده په سابق وخت کې، هغوی منفیت هغوی هیوادونو ته و او دربدري و نابسامانی و ناامنیتي افغانستان لپاره ادامه درلود، خو اوس موږ باید افغانستان لپاره تصمیم ونیسو افغانانو په لاس کې.
طالبانو مخکې یوازې د بهرنیو پوځیانو پر وتلو ټینګار کاوه، خو په وروستۍ اعلامیه کې نور مسائل هم د سولې د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. د حقوقي او سیاسي چارو د کارپو اجمل هوډمن په نظر که طالبان د اعتماد رامنځته کولو لپاره د بندیانو د خلاصون شرط ږدي، حکومت هم کولی شي چې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړي او یا دا تضمین وغواړي چې خوشي کېدونکي بندیان به بیا د جنگ جبهې ته نه ځي.
د سولې د خبرو اترو لپاره له مخکې هغه شرایط چې د سولې د خبرو اترو لپاره زمینه مساعده کړي، کچیر د افغانستان دولت او په مقابل کې طالبان د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره ځینې شرایط وړاندې کوي، چې یو پکې د بندیانو مسله ده، دوی دا مسله د اعتماد تر عنوان باندې مطرح کوي. طبعا د سولې په خبرو اترو کې اجرایي ضمانت ډېر مهم دی، مثلا که د طالبانو توقع دی چې ټول هغه طالبان چې په افغانستان کې دي، په افغانستان کې ژوند کوي، دوی باید حقوق باید تضمین سي، یعنی دوی باید تر عدلي تعقیب باندې ونیول سي، دوی باید توقیف نه سي. که چیرې د افغانستان دولت دا موضوع سره مني د سولې د خبرو اترو د پایل د یو شرط په توګه، خو دا به اجرایي ضمانت هم غواړي. په مقابل کې وسلوال مخالفین یا طالبان هم باید هغه شرطونه چې د افغانستان د دولت لخوا مطرح کېږي لکه اوربند، مثلا په عین وخت کې چې جنګ روان وي او خبرو اترو روان وي، دا ډېره معنا نه لري. اما ښه خبره دا ده چې یو څه شرایط د غو لخوا نه وړاندې شوي دي و سره ومنل سي، خو اجرایي ضمانتونه ځکه باید وي. مثلا که چیرې بندیان خوشي کېږي، هغه بندیان بیرته باید د دولت په صد باندې وسله راپورته نه کړي.
له بلې خوا طالبانو د ملګرو ملتو سترو قدرتونو د اسلامي کنفرانس د غړیو او نورو هیوادونو له لورې د سولې د احتمالي تړون د تضمین غوښتنه کړې ده.
دوستانو زموږ غږ لا ساتي راډیو ناوړه. د افغانستان د څېړنې او ورسونې بنسټ وایي د دوی موندنې ښیي چې د کوکنارو پر ضد هوایي عملیاتو د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. له کابله د فیروزي عزیزي په ریپورت کې تفصیل اورو.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ د روان کال په پیل کې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه څېړنه پیل کړې وه او موندنې ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله روان کال په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت زیات او پر وړاندې د حکومت له لوري هوایي عملیاتو د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. د دغه بنسټ مشر اورزلا نعمت د پنځشنبې په ورځ له خلکو سره د خپلو موندنو د شریکولو غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د کوکنارو د ختمولو لپاره ستراتیژي نه لري او د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو په هوایي عملیاتو یې خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي.
اول خو افغان حکومت په دې تیرو څلورو کلونو کې ډېر یو واضح دغه د بمباریونه پرته ډېر یو واضح استراتیژي د کوکنارو د ختمولو په رابطه باندې نه لري. زموږ وړاندیز دا دی چې زر تر زره دې یو ملي چوکاټ کې یو ستراتیژي تعیین شي. د ولسونو د مسؤلیت لپاره موږ داسې عملیاتونه هیڅ کله باید ونه کړو چې عام وګړو ته پکې ضرر ورسیږي، حتی هغه که د دولت د مخالفینو په برخه کې عملیات وي.
دغه بنسټ له حکومت غواړي چې هوایي عملیاتو پرته له نورو لارو د کوکنارو د کښت مخنیوی وکړي، ځکه چې هوایي عملیاتو د خلکو ژوند په خطر اچولو پرته چاپیریالي ستونزې هم جوړې کړي دي. د افغانستان د ټولو نورو هغو ولایتونو چې کوکنار پکې کرل کېږي، هلمند هغه ولایت دی چې د دغو ولایتونو د کوکنارو د نیمایي تولیداتو برخه جوړوي او تر ټولو نورو ولایتونو په همدې ولایت کې ناامنۍ زیاتې دي چې په لوړه کچه د کوکنارو کښت زمینه برابر کړې ده. د راپورونو په اساس تیر کال په هلمند ولایت کې 1440000 هکتار ځمکه کې کوکنار کښت شوی و. له دې سره د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت دا ردوي چې په هلمند کې د کوکنارو کښت کچه لوړه شوې وي. خو د نامنیو له کبله په دې برخه کې د پروګرامونو پلي کول سخت بولي. د دغه وزارت ویان حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغنی وازه په هلمند کې بلکې په ټولو هغو ولایتونو کې چې د کوکنارو کښ زیاتې هلته نام نه او د وسلوال هم زیاتې، نو له همدې امله د نورو پروګرامونو تطبیق د کوکنارو د کښ په مخنیوي کې ستونزمن دی.
افغان اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې هر کال د کوکنارو د کښ کچه ځکه لوړیږي چې بزګرانو ته نور کښتونه او تولیدات ګټه نه کوي. لامل دا دی چې د تولیداتو لپاره یې بازار موندنه نه کیږي. له دې ډلې قادر جیلانی وړاندیز کوي چې افغان بزګرانو تولیدات ته سړې خونې جوړې او د کرکیلې په برخه کې ورسره د اصلاح شویو تخمونو مرستې وشي څو اړ نه شي چې نور د کوکنارو کښت ته زړه ښه کړي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. 4:30 بجې شوې. وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی.
په فرا کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لږ تر لږه 150 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. دا حمله تیره شپه په خاک سفید ولسوالۍ شوې ده. د افغانستان ملي امنیت وایي په پکتیکا ولایت کې یو تن دولت ضد وسلوالو ته د وسلو او مهماتو د برابرولو په تور نیولی دی. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې همکاري وکړي. دا خبر د افغانستان لپاره د ترکیه سفیر اوزان اورتورول د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه. د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ 15 هغو کسانو ته د مرګ د سزا غوښتنه کړې ده چې د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې په لاس درلودلو تورن دي. د امریکا متحده ایالاتو ایران په منځني ختیځ کې حزب الله، حماس او نورو سختدریزو ډلو باندې په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر مصرفوي. او د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ ټوسک د رواني نومبر میاشت په 15 نیټه د اروپایي سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې ده چې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله تایید کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یو سم په تیر خبر په تیر یو ریپورت کې مو واوریدل چې یو شمیر څېړونکي باور لري چې د افغانستان د وسلوالو طالبانو په دریس کې یو څه نرمښت راغلی. وسلوالو طالبانو د سولې په خاطر د اعتماد د رامنځته کېدو لپاره د بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې. ویلي دي چې له افغانستان نه د بهرنیو پوځیانو د وتلو ترڅنګ د افغانستان اساسي قانون تعدیل شي. قسمت صاحبان د طالبانو د غوښتنو په اړه د حقوقي چارو له کارپو اجمل هډمن سره خبرې کړې دي او لومړی ورته ویلي چې د طالبانو دا غوښتنې د دې ډلې له پخوانیو هغو سره څومره توپیر لري.
کله چې موږ د سولې بحث کوو طبعا مثلا یو څه د نظر یا د طرز فکر اختلاف شته چې دولت غواړي چې طالبانو سره خبرې ورباندې وکړي. څو موارد چې زه متوجه شوم پخوا په نسبت یو څه انعطاف د طالبانو په دریځ کې ښکاري. یو موضوع د اساسي قانون د تغییر او د تعدیل موضوع ده. مخکې د طالبانو لخوا چې کوم موقف نیول کېده د افغانستان د سیاسي نظام په هکله، د افغانستان د اساسي قانون په هکله باندې، داسې یو موقف و چې سیاسي نظام یو مخ دوی نفي کوه او نه یې مانه. اما اوس چې کله دوی د اساسي قانون د تعدیل او د تغییر خبره کوي، د دې معنا دا ده چې دوی په مجموع کې یعنی په کل کې اساسي قانون او سیاسي نظام مني. اما ځینې موارد دي چې دوی غواړي په هغه کې تعدیلات راشي. بله موضوع د ښځو د تعلیم په برخه کې ګټ د طالبانو د حاکمیت په وخت کې بندیز ده. اما دوی په هغه وخت کې نه ویلي چې موږ د ښځو د تعلیم مخالف یو. اما اوس د ښځو د کار کولو او هغه خدمات ښځې ضرورت ورته لري په ټولنیز ژوند کې، دغو خدماتو یادونه هم سوې ده. زه فکر کوم چې دې به حاکم انعطاف لیدل کېږي. او یو موضوع چې ډېره جنجالي وه له پخوا نه او اوس هم جنجالي ده، هغه د طالبانو د دفتر او د آدرس مسله ده. طبعا کله چې د سولې خبرې اترې کېږي طالبان باید یو آدرس ولري، یو مشخص دفتر باید ولري. خو د افغانستان د دولت تاکید ډېر په دې باندې و چې دغه دفتر یوازې او یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د یو آدرس په توګه وکارول شي، نه د طالبانو د اسلامي امارت چې طالبان فکر کوي چې هغه د دولت بڼه ورته ورکوي. اوس په کار دا ده چې په دې موضوع باندې بحث وشي او د افغانستان دولت هم تر یو حده پورې انعطاف وښيي.
د طالبانو په غوښتنو کې یو دا ده چې د اعتماد د فساد رامنځته کېدو لپاره د دوی ټول بنجان خوشی شي. د افغانستان حکومت مخکې هم د طالبانو ډیر بنجان خوشی کړی دي، خو طالبانو د بنجانو د خلاصون په مقابل کې په خپل دریس کې ډول تغییر نه راوستي. څه فکر کوي چې دا غوښتنه څومره عملي ده؟
زه فکر کوم دوه بحثونه باید سره بیل کړو. یو په خپله سوله ده، یعنی هغه د سولې ماهیت دی او د اختلاف اساسي ټکي دي چې ته بحث ورباندې کېږي. بل د سولې د خبرو اترو له پیل نه مخکې هغه شرایط دي چې د سولې د خبرو اترو لپاره زمینه مساعده کړي. که چیرې د افغانستان دولت او په مقابل کې طالبان د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره ځینې شرایط وړاندې کوي، یو پکې د بندیانو مسله ده، دوی دا مسله د اعتماد تر عنوان باندې مطرح کوي. طبعا د سولې په خبرو اترو کې اجرایي ضمانت ډېر مهم دی. مثلا که د طالبانو توقع دی چې ټول هغه طالبان چې په افغانستان کې دي، په افغانستان کې ژوند کوي، دوی باید حقوق باید تضمین شي، یعنې دوی باید تر عدلي تعقیب باندې ونیول شي، دوی باید توقیف نه شي، پته دوی باندې باید عملیات ونه شي. که چیرې د افغانستان دولت دا موضوع سره مني د سولې د خبرو اترو د پیل د یو شرط په توګه، خدا به اجرایي ضمانت هم غواړي. په مقابل کې وسلوال مخالفین یا طالبان هم باید هغه شرطونه چې د افغانستان د دولت لخوا مطرح کېږي لکه اوربند، مثلا په عین وخت کې چې جنګ روان وي او خبرې اترې روان وي، دا ډېره معنا نه لري. اما ښه خبره دا ده چې یو څه شرایط د هغو لخوا نه جوړندې شوي دي، لکه څنګه ستاسو په پوښتنه کې یاد کړل، ورسره ومنل شي. خو اجرایي ضمانتونه ځکه باید وي، مثلا که چېرې بندیان خوشي کېږي، هغه بندیان بېرته باید د دولت په ضد باندې وسله راپورته نه کړي. که دغسې یو شرط د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کېږي، طالبان تضمین ورکوي چې بیا داسې نه کېږي، یا د افغانستان دولت هم دغه تضمین ورکوي چې موږ کولی شو د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره ځینې بندیان خوشي کړو. نو زه فکر کوم دا عملي ده.
دوستانو، اجمل هوډمن وو چې د طالبانو په دریځ څرګندونې کولې. وس هم بخنه غواړو چې پر وخت مو د ځینې ستونزو له کبله د سپورت خبرونه خپر نه کړل شو. یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي او ایمرجنګ لوبډلې د تمریناتي کیمپونو لپاره د هند چنای ښار ته روانه شوې. د افغانستان کرکټ بورډ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د ایمرجنګ لوبډلې د 1900 ورځني تمریناتي کیمپ موخه د آسیا د راتلونکي ایمرجنګ کپ لپاره چمتووالی او د لوبډلې غوره کول دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغه تمریناتي کیمپ په ترڅ کې به روزونکي د لوبغاړو د فټنس او تخنیکونو د پیاوړي کولو هڅه هم وکړي. د آسیا ایمرجنګ جام سیالۍ د روان زیږدیز کال د ډسمبر پر 5 نیټه په سریلنکا کې پیلېدونکي دي چې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلنکا، هانګ کانګ، بنگلادیش، متحده عربي اماراتو او عمان لوبډلې پکې ونډه لري. د اعلامیې په اساس د ایمرجنګ لوبډلې سربېره د افغانستان د کرکټ 40 کسیزه ملي لوبډله هم د یو میاشتني تمریناتي کمپ لپاره هند ته روانه شوه، تر څو د 2019 نړیوال جام سیالیو ته تمرینات پیل کړي. د یو بل خبر له مخې، د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د چټکو توپ اچونکو د موندنې دریم پړاو لومړۍ برخه پای ته ورسېده. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دا چاره د غوراوي کمیټې او کورني روزونکو تر نظر لاندې ترسره شوه، چې په پایله کې له 1300 تیز توپ اچونکو 14 غوره شول. له څه مودې راپه دې خوا، د افغانستان کرکټ بورډ د تیز توپ اچونکو د موندلو هڅې پیل کړي، تر څو افغان ملي لوبډلې ته تیز توپ اچونکي پیدا کړي.